السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونه ته ځانګړې شوې، اول هم مثلث او ورپسې هم ومورز. په سر کې په مخکې د دې سات خبرونه ته په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرونه وخت د سخت واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو په مخ وتړل شو. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواو کې راګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې ویل کېږي د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. د دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم، خو د طالبانو اړوند چارواکو ویلي چې په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یوه باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت کې دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وویستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغري ښار څخه استنبول ته روان وو. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. اوچا ویلي چې په دغو سیلابونو او ورښتونو کې یو شمېر کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې تړانګې ته غځېدلې ځمکني لارې پرانیزي د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه په لنډه موده کې اواریدلی شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړې مارو ترمنځ ډزې تبادله کړي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کې ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت دو حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه ماسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1,000,000 مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی به درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسند که اگر تاجیک باشند اونا نمیخواهند در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیداً این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملت گرایانه به این حادثه برخورد می دهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردن، در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتند نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی میشوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته درباره خود این حمله هم هنوز شک و شبه ها خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنند اونجا حمله میکنند. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردند، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردند که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن. اما در این زمان در روسیه یکی از دولت های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط اوزاد ایجه است. داعش داری اواخر کوشش کرده که یک شبکی خود وسیع تر بسازه. آسیای مرکزی یک ساحه مساعد بر زوناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شده بود، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتند به وجود شروع کردند که با او همکاری بکنند. بعضیشان جنگیدند در پهلوی از اونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتند به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتند، اینا در بس اون وقت کشورهای منطقه تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید در ببینیم در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجیکستان رو ببینید، تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات 1,000,000 تاجک در روسیه کار میکنند در اونجا. و بنابرای این کل از اینا رو که یک جای بکنن، یک شرایط به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش بیاد استفاده میکنه. و این فرصتی که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواد تبلیغ بر خود بکنه و کوشش میکنه که با ایجاد این نوع راه و راست و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته. مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً برگبار بستند و بعد فرار کردند و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته دایش وابسته به زمان و حالت میتونه تاکتیکش تغییر و تغییر کنه، شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و این که با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجموعه کروکوس سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدند این افراد بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و بر آمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی میبندد. در اینجا ما این چیزا را ندیدیم و بعدا شیوه بازداشتشان اینا را دقیقا با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهرا عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخوان، اینا نمایشکارانه اونا را لطکوب کردن. از این رو شبهه وجود دارد. دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند، یا اینا گمانبران اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلاً برخواهتون میگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتند با روسیه فرار کنند و با اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مزد که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامای آمریکایی گفتن که اطلاعاتشان نشان میده که حمله و تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک و شبهه.
و نکته دوم چی بود که میخواستی خودت اضافه کنی؟
و اینکه من تمام شک شبه هایی که هنوز مقامات روسیه به این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح هست در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتومات کلاشنیکوفی پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر را استفاده نمی شود، اونا از کجا اینو دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضو داعش باشد. بسیاری نکته اشاره میکنه که ظاهرا خدمات
اکتشاف در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مؤمنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض، ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته. روسیه در نهایت چی خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین، عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه. حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان، ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمی کنم که روسیه بعد از اون که تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره. اما در این زمان تلاشی را خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری یا امنیت جمعی این صورت بگیره با همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنشکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده. جنگ داخلی تاجکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلوی زیر گرفتن و یه چیز نو نیست، سابق هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی را متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگه بعضی از یار. زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سرش آوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حال هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر. البته داعشی که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادعی و آخر بعد از اینکه امریکا از افغانستان برآمد، داعش شکل فعالیت خود به شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروه‌های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه ایدئولوژی است، توسط یه ایدئولوژی میتونن در هر جای نفوذ بکنن. در
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفتمش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باید یک داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، مخصوصا وقتی که مبارزین داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد.
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفای دارن خط میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد با سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن. اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی مؤمن.
درست است. قبل از اینکه گروه به نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغور های چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت، اینا یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم، بله، اینا یک زمینه حضور گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینا که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودند، اینا برگشتند و بیعت کردند با داعش، با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش های را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونا در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راه‌های پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش‌های داریم که شاید حدود یک چهار پنج نفر را بازداشت کرده بودند که از چیوم خیلی کم است. اینا اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند در ترکیه و یا آمدن ما گزارش هایی داریم
یعنی پس از سال 2017
بله پس از شکست
داعش خورد در
اینا آمدن با اوکراین در اوکراین بازداشت شدند ولی تعداد چون کم بود با اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد اما مهمی نیست مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد اینو از طریق شبکه های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اونجا تاجیکا دست داشتند در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله به یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روز گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در اسلوواکیا بازداشت کردند در این اروپا یعنی چند عامل است اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند
تشکر از این خب جناب جلالی همونطور که مومن هم گفت در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از با وسیله حملات از راه دور مثل طیاره های بی‌سرنشین
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا چه در حکومت باشه چه در کانگرس باشه علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره یه علاقه اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه و را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن مثل که ایمان زواهیری را در کابل از بین بردن این امکانات دو مسئله عمده وجود داره اول داعش شاخه های مختلف داره تنها در افغانستان نیست زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقا است همچنین در سومالی و در دیگر کشورها است در سوریه است در عراق است در افغانستان اوقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز اوقدر امکانات ندارند اما امکانات ممکن است پیدا بکنن تا زمانی که امکانات پیدا میکنن این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر داره
آیا به نظر شما طالبان توان مهار آموتام داعش خراسان را دارن جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردن طالبان اما بسنده نبوده
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبا برای زیق مقابله با داعش بکنن اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیاده دارد نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگه مناطق هم دارد و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش ایدئولوژی معنایش است که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن اما بدیل باید به روی پیدا شود تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویه بکنن تا وقت این امکانات از بین بردن ازی وجود نداره در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند از شرایط زندگی راضی نباشند با دولت همکاری نمیکنند در مقابله با داعش و یا ای که بعضیش شاید از ناچاری به داعش بپیوندند داعش خودش وجود نامده طالبا وجود آورده نیره طالبا های پاکستانی اساسا این به وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدن. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروپ های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالبان همکاری میکردن، اونا بعضیش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن و حال هم امکانات موجود داره. طالبان از دو راه گذره دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکرد، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن و یا در چندین سطح ارتباطات موجود است. بنابرای ارتباطات باعث ازی میشه که با وجود که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبان همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسیار زیاد تشکر. علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و ما ورز دا اونه مهم و پیخوتا کتر
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د ومه ورځې کوربه. دا ونی خبرې کوي چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکي او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوځي. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي، او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار لبریدون ورسته ترکانو یو سل وڅل وخ کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا، طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریف نخواهند کرد و دشمن در ازایت زنان واقع خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاقای بطلا میگوید، نه آن چی که لابی های این گروه میگوید.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استلاو ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړی ځکه لومړی کور یې لانجمنو. د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخپل سری او زور غږوي.
په دې وروستیو کې قابل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندې نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپل ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 1.6 میلیون ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 270,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې ده.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهمه عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړې، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډس ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پایته نه دی رسیدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو ترنملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
روسیه چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په 13 ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی. ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتی تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپیریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد اغه ضرورت ویني.
بل خو دایش چې تیر و نه یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه ماشته راغلی او طالبانو باندې خونړی برید کې ګڼ کسان ووژل. پاړې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ویلي دایش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چې د طالبانو حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کېدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼ مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبان ویان زبی الله مجاهد لپراخو خبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او داوی لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دې نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلي دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو داغه زوی لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبانی تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلی چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار لپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغه سي حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بیرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړي سر $3,815 یا $2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې به له شیعه حاجیانو څخه د سړي سر $50 زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ اوس د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټیټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کوي. چې د دې معادل $2,000 او څلور اویا پوله کیږي.
ویلې چې شیز مو پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو خو قزان یعنی چی
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو 10,000 کسان $1,14,000,000 مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې د رسنیو له مخپانو استکړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولی. طالبانو د دې وینا په تړاو وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړی چې 40 کاله نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
موږ د الله حدود نه تیزو، دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل چې په ډبر ووژې، سبب موږ د جنا حد تطبیقوو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې مولو رجم کوو، سبب موږ د الله حدود نه تیزو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې، دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي. پر جهر یو به ستا مقابله روانه،
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونې چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تم کیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنګساروي، د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی، چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د ملاحبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل، د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو، بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی، منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی میکنند، با شنیدن این پیام ملاحبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحبت الله میگوید، نه اون چی که لابی های این گروه میگویند.
ویلې چې شیز مو پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو خو قزان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت و نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیارډر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارډ ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستاني پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دی په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستاني پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوي یې له امیر خان متقي سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولي، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنده باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو کړی وه او پلارم کړی وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لری پرته سیمه او آیت الله علی خامنه‌ای د ټولو نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعاګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړې ورزیل مانزلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفه دین محمد چې وخت نا وختي ځینې څرګندونې نیوکه پاره یې تیر اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه دین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې چې په اړه د کوزی پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکه کړي. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په ده پابندي ولې نه لګی. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات کوری چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مین شي بیا په هغه باندې په ویښه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړې چې د طالبانو ولسوالې د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ له ګډ نه جالبه خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکې او قلوله کیدونکې قوي ترینه د شمسی برېښنا تولیدونکې تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدي چې له څو کلونو کاربن وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشري ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې 2 ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورستولې. د السلوادور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځنګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم نه بخیل شي چې لدغه غلو سره کوچنی همکاري کړی وي. د مداسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهر نو کې له جمعه ته د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو